یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خپرونه یو ساعته ده. نن سه شنبه ده، د ورځې اسنبلې دیرشمه د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې.
کارونه نشه، ژوندونه نشه، یا به زو ورځو بس عدالت خرڅم خپل خو مزل کوا غشتنی.
په خوست کې معلول او د شهیدانو د کورونې غړي هم شکایت لري.
موږ ډېر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شای نه لرو، دیو بل محتاج خلکو ته ملوثونه نیولې دي.
په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جسټن ترودو بیا ګټونکی ښکاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خبریږي. صفي الله ستانکزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په ژربه د نجونو ښوونځیو ته هم اجازه ورکړي. طالبانو په خپله کابینه کې د روغتیا او تجارت وزارت د سرپرستانو په شمول ځینې نوي کسان معرفي کړي دي. او تم ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره نړۍ وهڅوي. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستيالان معرفي کړل. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې او شمیر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستيالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل:
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډېره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي. کوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوی دي. د دې هم کوشش کوو. خدا سره کله به اداره مسؤوله کیږي، دا بعدي اقدامات دي. ان شاء الله د موږ مشرانو لخوا به تصمیم ونیول شي.
تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو، خو دغه کابینه له پراخو انتقادونو سره مخ شو چې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو د ګمارنې اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي د نجونو د ښوونځیو اجازه به ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرز العمل باندې کار روان دی، څو نجونې په مسؤوله توګه باندې خپلو ښوونځیو ته روانې شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د همدې شنبې پر از اعلان وکړ چې هلکان د ښوونځیو ته ستانه شي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې څه نو ویلي. د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستې په موضوع باندې ګڼو فعالانو تند انتقادونه کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کورونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیلېږي. بایدن به دا هم وایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسۍ دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږیږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانسته ده. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوی و د هند په یو لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبری آژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ DRI د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د هند د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی و. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، ولاتر اوسه پوری ندی نیول شوی. هندی چارواکو ویلی په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندی دام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې خراب وروسته تلاشي او څیړنې پیل شوی. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکو په توګه پیژندل کیږي چې 80% هیروین تولیدوي. بیا هم له هند یو خبر ټاکل شوی. هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې برته د کرونا وایروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کرونا مثبتې پیښې اوج ته ورسېدي. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندویا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي، او د روغتیا وزیر ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د میاشتنی تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږي. او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جاستین ترودو ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې اکثریت وګټي چې د اپوزیشن له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. تر ترودو تر دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جاستین ترودو تېره میاشت ویلي وو د کرونا وبا پر مهال خلک محافظه کار حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نه در پښتنو خودلی و چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن وټولی سره موازی مخ ته ولاړ شي. د ځینو راپورونو له مخې د کاناډا د حکومت د ښځو او بشري چارو اوسنۍ وزیر مریم منصف چې په خټه افغانه ده په ټاکنو کې نه ده بریالی شوې.
خبرونه مو له ازادي راديو نه واوريدل. تفصيل زموږ پر ویب سټ لوستلسي ازادي راديو دات کام يا هم ازادي راديو ټکي او ار جي. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. طالبانو د سوداګري او روغتي وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د ایسایي ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو لپاره نوي رئیسان هم ټاکل شوی دي. طالبان وایي چې هڅه کوي په نوو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو بیا هم په دې زاګو مارونو کې کومه شې زنه تر سترګو کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان ټاکلی. د دې دوه وزارتونو په ګډون وو نور وزارتونو ته بیا هم نوي مرستيالان ټاکل شوی دي. په دوی کې دوه هغه کسان دي چې وړاندې د طالبانو له لیست څخه غورځول شوی وو، د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارت مرستيالان. طالبان مولا عبدالقیوم ذاکر چې په دې ډله کې ډېری ریخي لري د دفاع وزارت د مرستيال په توګه ټاکلې. دغه ډول صدر مولا ابراهیم د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي مرستيال په توګه ټاکل شوی. د دې دوه کسانو د نه ټاکل کېدو په اړه باندې وړاندې هم د طالبانو پولیسو کې نیوکه راپورته شوې وي، خو د دې سربیره د سوداګرۍ وزارت لپاره دوه مرستيالان هم ټاکل شوی. محمد بشیر د دې وزارت د لومړی مرستيال او همدارنګه محمد عظیم سلطان زاده د دویم مرستيال په توګه ټاکل شوی دي. د روغتیا وزارت لپاره هم عبدالباری عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. محمد حسن غیاسی هم د دویم مرستيال په توګه غوړه شوی دی. طالبانو د اولمپیک ملي کمیټې لپاره هم سرپرست ټاکل او نظر محمد مطمئن شي وړاندې د رسنیو په برخه کې فعال وو. د دې کمیټې رئیس غوړه کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت لپاره بیا مجیب الرحمن عمر د مرستيال په توګه ټاکل شوی دی. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې بیا غلام غوث د مرستيال پتوګه غوړه شوې ده. همدارنګه محمد فقیر د احصایي د مرکزی ادارې د سرپرست پتوګه باندې ټاکل شوې ده. ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرسیال پتوګه او همدارول زرین کوچي بیا د دې وزارت د دویم مرسیال پتوګه ټاکل شوې ده. هر سره خروټه بیا د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرسیال پتوګه او ډاکټر لطف الله خیرخوا بیا د لوړو زده کړو وزارت د مسلکي مرسیال پتوګه ګمارل شوې دي. امدارنګه د اټومي انرژي د رئیس پتوګه نجیب الله غوړه شوې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال او ویان په کابینه کې د نیویو کسانو د ګمارنې په اړه باندې وویل چې تر ډیره حد مسلکي او وړتیا په نظر کې نیول شوې ده.
کوشش کوي چې د خلک راځي چې هغه ډیر ښه کار کولای شي، ښه خدمت کولای شي وادوالو ته، په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي، او د مختلف اقوامو خلک هم درته د هزاره ورونو نه د نور ورونو نه هم موږ پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکی ادارو ته معرفي شوی دي. د دې ستام کوشش کوو
که څام طالبان ژمنه کړې وا چې په راتلونکي کې به خو ته یو شمیر چوکۍ په نظر کې ونیسي، ولی بیا هم په نویو اعلان شویو کسانو کې هم هیڅ خزه په پام کې نه ده نیول شوی. طالب ویان زبیح الله مجاهد دشمنه کوي چې د خزو لپاره مهمه چوکۍ په نظر کې نیول شوی، خو په دې اړه باندې ډیر جزئیات ورن کړل. طالبان ویان همدا ډول په خپل نننی کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او د دې ترخوایې په نړیواله کچه د ډلې د مشروعیت او نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړي. خغل مجاهد له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې رژیم په رسمیت وپیژني او ترخوایې د افغانستان کنګل شوی پیسې بیرته خلاص کړي. طالب ویان همدا ډول خزو ته د کار او جنونو ته د زده کړو د اسانتیا او په برخه کې ډاډ ورکړه. وی ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې لازمي لارښوونې او همدا ډول نور اقدامات وشي.
په راپور کې مو وردل چې د طالبانو حکومت د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته وویل چې دوی په دې ډول هڅه کړې چې مسلکي توپ ته پام وکړي. د طالبانو پر درې دېرش کسیزه کابینه چې د سپتمبر پر اوومه اعلان شوه ډېر انتقادونه وسول چې یوه ښځه هم پکې نسته او د کتونکو په باور تر ډېره د طالبانو وتلو څیرو ته پکې ځای ورکول سوی دی. په دې کابینه کې هم هغه څیرې شامل دي چې نمونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا هم د امریکا په تور لیست کې شامل دي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونې ته شرق لاست، ستاسو نظر څه دی چې په دې تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام سوی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم کافی نه دي. له بده مرغه موږ وخت د لاس ورکوو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعاتو باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غور پر سوی وای، په دغه باندې وخت ضایع کو او لیستونه بدل را بدل کو، خو بیا هم نه د ملت او نه د تخصص متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کو. زه فکر کوم دغه شان دغه معیارونه باید مخکې د مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو، پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنۍ حالت چې د افغانستان خلک پکې قرار لري د دغه حالت څخه باید وایستل سي. نو زه ډېر ورته خوشبینه نه یم. دوی باید په دغه برخه کې وار د مخه باید یو معیار ټاکلی وای. اوس ملت تر ډېره پورې دې ته منتظر نه دی چې څوک راځي پر کوم چوکۍ باندې کار کوي، هغه نتیجه غواړي او نتیجه په دغه رقم باندې موږ نسو ترلاسه کولای. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا د څخه موږ ډېر لري یو. متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان سو کسانو کې هم یو شزه نه تر سترګو کېږي، دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنه خو وارد مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي او هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول شوی و. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې مثلا د نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. نو اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوع په دغه برخه کې مطرح کیږي. هغه ول دا چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواکي او هغه هیوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده هغو ته امن په تنځایونه ورکړې و، د هغو کورنۍ هلته دي په یو ډول یرغمل دي او مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامین باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلیټ فارم یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمي او بنسټیز غوښتنې په پام کې ونیول شي او د دې ترڅنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول شي. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکله وي او طالبان هم د ذهني لحاظه تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هیڅ وجه باندې دوی ذهنا داسې جوړ نه دي چې یو یو میرمن جراسي هغه د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي، هغه څومره مسلکي او متخصص وي او بیا هم دی فکر کوم دغه د دې ځنیا داسې جوړ چې دغه ته دوی نه دي آماده چې مثلا یو څوک یو طالب چارواکی دي د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په دا ځل کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودی او د اوسنۍ د نړیوال ټولنې سره د اوسنۍ راکړي ورکړي معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغه ته شان ته باید موږ ذهنا آماده اوسو که نه موږ به منځوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لستونو په اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف یو او اصلي کار به څخه پاتې.
په زمین کې طالبان ویلي دي چې په تازه ګمارونو سره یې د اقلیتونو شمولیت هم پام کړی دی. څه فکر کوي چې د یو یا دو کسانو ګمارونه د نورو اقلیتونو او ډلو ټاپلو حق پر ځای کولای شي؟
تاسو وګورئ دا کسان چې اوس په راس کې راغلي دي د دې څخه دا معلومیږي چې هغه خبره چې ما مخکې وکړه د دې د تصمیم نیول په برخه کې خپلواک نه دي او متاسفانه یو بل پټ لاس دی چې پر دې باندې مستقیم کنټرول لري او هغه داسې یو هیواد دی زموږ ګاونډي هیوادونه دي چې هغه له بده مرغه دا څلوېشت کاله زموږ د هیواد د ناورین تر ټولو ستر فکټورونه وه او ستر لوبغاړي وه. که ستاسو یاد دي کله چې دوی دا لیست اعلان کړي د دې څخه مخکې یو څو قدمه مخکې ولاړ شو دوی چې کله کابل ونیوي دوی همدغه د ټول شموله حکومت جوړېدو یا د ټول شموله کابینې د جوړېدو اوازې خپرې کړلې او ملت او خلکو ته او نړیوال ټولنې ته یو څه هیله ورکړله چې که موږ صبر وکړو خیر په دې باندې ارزي چې یو ټول شموله حکومت به دې اعلان کړي. او کله چې دوی دغه د لومړي کابینې لیست اعلان کړي ولیدل سوه چې ټول شموله اصلا نه ده بلکې د ملا شموله یو کابینه ده. نو بیا چې د دې څخه پوښتنه وسول دوی استدلال دا کوي چې د ټول شموله څخه معنا دا نه ده چې هر څوک به په دې کابینه کې هر قوم به په دې کابینه کې داخل وي. زموږ د ټول شموله څخه هدف دا دی چې یعنی هغه کسان چې د دوی په اصلاح سره جهاد یې کړی دی او په دا شل کالو کې دوی قرباني ورکړی دی او د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې باندې جنگیدلی دی هغو ته باید موږ امتیازات ورکړو. همداسې وکړله نو کله چې فشارونه ورباندې زیات شول بیا اوس دوی غواړي چې په نامه باندې مثلا د یو قوم او بل قوم څخه دوی یو څو کسان را داخل کړي. نو زه فکر کوم دوی په خپل قول کې صادق نه دي او په دغه توګه باندې غواړي چې وخت ضایع کړي. که په دا رقم باندې موږ مخته ولاړ شو زه فکر کوم موږ ډېر امیدوار نسو کېدلی او دوی وخت په وخت باندې خپل دریز بدلوي. هغه معیارونه چې نړیوال ټولنه او هغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري په دغه رقم باندې په دغه منول باندې موږ نسو کولای چې نتیجې ته ورسېږو.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې د طالبانو د نویو ګمارونو په اړه یې را سره خبرې کولې. طالبانو د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست وزیران او د نهو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل، خو په دې تازه لیست کې هم د یوې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له ترکیې غوښتي چې له دغه هیواد سره هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد نن د افغانستان لپاره د ترکیې واویا ودانیز شرکت مسؤول براق انسال سره د کتنې پر مهال نوموړي وغوښتل چې هیواد دې خپلې پروژې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې عملي کړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ناسته کې ښاغلی انسال په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ترکیې پانګوالو د هر ډول همکاریو ژمنه کړي او ډاډ یې ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي. په خبر پانه کې راغلی په دغه ناسه کې د کرنی وزارت مرستیال مولوی فضل ربی فضلی ویلی چې افغانستان د سوداګرۍ له نظره له ستونزو سره مخ دی او په وینا یې یوازینی لاره چې پرې اتکا کېږي هغه کرنه ده. د افغانستان د کرنی او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان د مهال کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ او د بېوزلۍ په ټیټه کچه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او دا حالت خوشنوونکی بللی. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که صرافانو مالی ستونزې هوارې نشي دوی د فعالیتونو درولو ته اړ شي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک لخوا لا هم د دوی ستونزه نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 ورکوي چې د چارې د صرافانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړي چې د افغانستان ډېره پانګه د نړیوال بانک لخوا کنګل ده. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنیدو سره IMF یا نړیوال بانک د افغانستان پیسې کنګل کړي چې له دې امله بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 111 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 508 افغانۍ.
وړاند وینې شي چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی.
په کاناډا کې د رسنۍ وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رای ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواک توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین ووتولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا او بعد مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا 600 میلیونه ډالر لګښت راځي او ګټونکي د څلورو کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
ننګرهار کې بیکاری زیاته سوي ده. نور حال په دې راپور کې
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکو او د یو ویلس کسیز کورنۍ یوازینې سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده. کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه له ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو خو حالات هم خراب دي. کار نه زړه مو خوږیږي، چې وکړو بس کارونه نشته، ژوندونه نشته، یا بس دوه ورځو بس د لارې خرڅم په خپلو خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډیری یې د لارو د کرایو د نشټوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تیروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې له امله یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دی د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بسترې د خلکو دي تر 15,000 روپۍ پورې دی، هماغه 15,000 روپۍ سامان پورې مسنخته دی، یو یو بازار ته وباسي خرڅې هغه په پیسو باندې ځان ته وړو والی یا غوړی والی بس وته ورځی کارو کې بیا بازار ته مسره شي سرګردان لاله خان د بدل ته په چوکونه کې ګرځي به ته مخام نه وخت کور ته ځي وختین تلین شم دا اوس د ایران مجزه کور ته لاړ شم ما سره نه غوړی امکان نشته نه د وړو امکان نشته
څلويخ کلن قادر خان بیا وایي په ټول عمر کې فکر نه وکړی چې دا ډول بیروزګاری ورسي او سخت به پرې راسي د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیله لري او اندیښمن دی چې کو حکومت د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نکړي نو د هیواد وګړي به لاله سختې بیوزلې سره مخ شي
دولتي پروژې ټول بند دي مخکل مخکې د پروژو کې به کار کول شرکتونو والا سره وسغم ټول بند دي چارې او تزنګ وو نشته چې
حکومت باید په اول قدم کې د ارزانی راولي تجارتان سره وګړي چې افغانستان خلک غریب دي گزاره وکړي ګمرکات باندې وګړي چې مسولې کم
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګاری مخنیوي وشي
اوږدمهاله توګه کچرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالیو کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه کچرته په ټولو ولسوالیو کې عملي شي او 1500 ته 1600 کار یا نور حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ تقریبا په سلګونه بزرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول په کار دي سنتي ټولنه منګل لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې چرته عام خلک تشویق کړی شي چې په زراعتي برخه کې خپل کورنۍ اقتصاد تقویه کړي یا د مثلا د چرګانو د روزنه په برخه کې یا د نورو مواردو په برخه کې نو کېږي چې خلک د شته اقتصادي ننګونو نه بېغمه شي
له بیروزګاری د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په قربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمیر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ
نن ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې د ځوان فکر 19 پروګرام کې د ځوانانو د پاره د کاري فرصتونو پر کموالی یا هم نشټوالی خبرې کوو په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي
په خوست کې معلولین معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د بیوزلۍ او غریبۍ له کبله یې ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی دوی زیاتوي نه پخوانی حکومت ورته د 2 کلونو معاشونه ورکړي او نه په اوس وخت کې کوم چا ورسره مرسته کړې ده د معلولینو یو شمېر استازو یادستون زیو غوښتنې آزاد رادیو سره شریک کړي د معلولینو د وی شورا مشر صاحب منګلول
ایمیګ د مخکانی معلولینو سه هیڅ کوم مغنه د کله کنه وزارت وکړي نه ماښ نو کولای دی نه تنقال کولی په 2 کلو کې 3 کلو کې به 10,000 پیدا کړي اوس په بیمنل نیمګ دغه کو پوم اسلامي امارات نه دغه کو چې دغه بیوزله مجاهدین معلولین ای دغه سا تاسو کومک وکوي دا ډېر په بد وضعیت کې دي دا کومک نه غوړو چې وی ورځ سوچ نه چې څومیک تماشا ولانی د بیمنل د میک صدر کم یو زنګړی کټونه د معلولین سره جوړ کی چې دوی ته کومک د خوراکي مواد کیږي ډېر په تکلیف یو په لاسامه د لوسور کړي د خپل سونه د لوسور کړي خپل سترګې د لوسور کړي دي نو د بیمنل چې میک صدر کومک ونه کی میک بشي کو
د مساخیل ورسوالۍ اوسیدونکو بادشاه خان وایي معلولی نشي کولای د روغو کسانو په شان کارو مزدوري وکي
میګ دا کاروبار کړی شو په خلو سونه ملان دي چې سترګې نشته چالو سونه نشته نو دا کاروبار نشي کړی چې کوم بچیون لري وړې خلخونه لري چې دوی چیرو ریکورد تا چلوسته نه یی پخا دنه یی کور کړای شي او نشي کړای کنه نو په اول قدم کې باید موږ سره مرسته وشي بیا د نور سره وشي میګ دا هیله ده د اسلامي امارت نه چې دوی په نظر کې ونسي بن منول په نظر کې ونسي د موږ سره کومک وکي
د ماتون د ورغه کلی اوسیدونکو روپیا ګول وای کله چې چا سره مرسته کیږي نو په کلیو کې د بیوزلو معلولینو او حقيقي مستحقینو پوښتنه وشي
چې هر سړی ته توضیح کوي خور غریب کلی کې د پښتنه وکي د خور غریب د کونډې رندې د مظلوم ول سره د کومک پکې مونږ ډیر غریبونه بیچاره یو هیڅ شای نه لرو دی وبل مختاج خلکو ته ملسونه نیولې دي په کور کې ګړډ بارو ځای نه لرو دغه دی وا هغه غوندې چې د څومره وخت کې مونږ ته تنخې نه درو کړي د غاری وبل تلوس نه سو
په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی ته د معلولینو معیوبینو او د شهیدانو د کورنۍ ستونزې او اړتیاوې معلومې دي او هڅه کوي هغوی ته د مرستې لارې چارې پیدا کړي د طالبانو لخوا په خوست کې د معلولینو عامر مولوی عبدالرحیم وویل معلولینو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې موضوع به هم تر چارواکو ورسوي.
د خلکو ډیر کړیدلې دي، درې کوله پنځه کوله څه نه درځلي، خو موږ کوشش کوو چې مسرونه دا لازم کو چې تاسو موږ سره مخه په دې باره کې کومک وکړو چې موږ د خلکو ته یو څه شی ورکړو. انشاءالله
سره لدې چې معلولیت یوه نړیواله پدیده ده، خو افغانستان کې څلور لسیزې جګړه د دې لامل شوي چې معلولین پکې ډیر شي او له دې کبله د ټولنې د پام وړ برخه نورو ته محتاج شي. په دې وروستیو کې د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې تر پخوا هم ډیرې شوې دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستیالان معرفي کړل. نورالدین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستیالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی. په خوا داسې انتقاد و چې طالبانو په خپله کابینه کې د اقلیتونو ښځو او مسلکي کسانو ګمارنې اصل له پامه غورځولی دی، خو نن د طالبانو ویاند وویل مسلکي کسان معرفي او لا په دې برخه کې کار روان دی. طالبانو ویلی ژر به د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد دا خبره نن پیو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل د نجونو په تیره بیا د لوړو صنفونو د بیا پرانیستې لپاره کار په چټکۍ روان دی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جیو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږ اویایمه عمومي اسامبله نن په نیویورک کې پیلېږي. ښاغلی بایدن د افغانستان په تړاو هم غږیږي. په تېره بیا خپل عسکر له دغه هیواد راایستلی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي وو د هند په یو لویدیز بندري ښار کې کشف او ضبط شوي دي. ټاکل شوی هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کورونا ویروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. او د کاناډا د کابینې یو افغان الاصل وزیر مریم منصف هم له ماتې سره مخ بلل شوی. د کاناډایي رسنیو د راپورونو له مخې اغلی منصف چې د لیبرال ګوند څخه د پیټر بورو د سیمې استازی وه او په کابینه کې د ښاري اقتصادي پراختیا وزارت مخته وړ، په روانو ټاکنو کې ښایي خپله څوکۍ په محافظه کاري سیالي میشل فیرری وبایلي. سربیره پر دې چې د لیبرال ګوند دوه څوکۍ راکمیږي، خو بیا هم وړاندوینې کوي چې دا ګوند به په ټاکنو کې مخکښ وي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي رادیو واورید. 25 دقیقې اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلې. سپاپنسن کې د امن خونو ځینې مسؤلان وایي چې د طالبانو له حاکمیت سره د دوی کارونه په چپه درېدلې او دغه تل ساتل کېدونکې میرمنې د هغوی کورنیو ته سپارلې دي. جزئیات د ازادي رادیو د خبريالې په راپور کې.
په افغانستان کې د امن خونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو له حاکمیت سره اړ شوي چې خپل فعالیتونه ودروي او میرمنې خپل کورنیو ته ور وسپاري. د ښځو غږ په نوم یو امن خونه چې څه باندې 50 میرمنو ته ځای ورکړی اوس خپل فعالیت درولی. د دغې ادارې یوې غړي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي وویل کله چې طالبانو کابل ونیوه دوی اړ شول چې میرمنې خپل کورونه ته وسپاري. د نوموړي په وینا د غیدارې له کورنیو ژمنه اخیستي چې میرمنو سره تاوتریخوالی ونه کړي. هغه ژمنه چې ښایي په اړه یې هیڅ ژمنتیا موجوده نه وي.
بیشتر از 50 قضیه در مرکز حمایوی خود داشتیم. موږ دلته له 50 څخه ډیرې قضیه درلودلې. خو د میرمنو په غوښتنه مو هغوی د خپلو کورنیو ته وسپارلې او د کورنیو لخوا مو لیکلی تضمین ترلاسه کړ چې نور به ورسره ناوړه چلند نه کیږي. او د طالبانو په حکومت مو چې کومې بې باورۍ درلودې موږ پریکړه وکړه چې دفتر وتړو. ما تصمیم بر ازی گرفتیم که دفاتر خود فعالیتهایش مسدود بسازیم.
دغه من خونی په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د بیلابیلو بنسټونو تر چتر لاندې تاسیس شوی دی. له هغه مهال راهیسې تر اوسه څه باندې 12 امن خونی په کابل، هرات او کاپیسا کې سلګونو هغو ښځو ته جوړې شوې چې د تاوتریخوالي له امله له خپلو کورونو وتلې. یوه له هغو امن خونو څخه د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو په نوم ده. دا په اوسنیو شرایطو کې یوازینی امن خونه ده چې فعالیت کوي. د دغه امن خونی مسؤله حبیبه سراج وایي دا مهال په دغه امن خونه کې نږدې 10 ښځې دي چې هیڅ ځای د تلو لپاره نه لري. او هغه هیڅ کله د اجازه نه ورکوي چې بیا ځلی د میرمنې به برخلیک شي.
دغه میرمنې چې دلته ژوند کوي بل چیرته د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري. د دوی هر څه اوس موږ یو او په همدې خاطر موږ اړ یو چې دوی دلته وساتو.
میرمنې امن خونو ته د تاوتریخوالي له ویرې او خپلو ستونزو او قضیو ته د رسیدو په هدف ورتلي چې د کورنیو او بهرنیو ادارو له لوري دغو میرمنو ته د سرپناه زمینه برابره شوې وه. اوس له میرمنو سره د طالبانو له لورې له سختریزۍ ډک چلند او د ښځو چارو وزارت له تړل کېدو سره د میرمنو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
کابل ته د طالبانو پراتګ لسګونه زره زندانیان له زندانونو آزاد شول. دې ډله کې پر طالبانو سربیره هغه زندانیان هم شامل وو چې د درنو جنایي جرمونو په جرم محکوم وو. اوس داسې اندېښنې شته چې همدا خوشې شوي جنایي زندانیان ممکن هغو څارنوالانو او قاضیانو ته ستونزې پیدا کړي چې د دوی دوسیې یې پر مخ بیولې. پوښتنې دا دي چې د دغو څارنوالانو او قاضیانو امنیت څه ډول خوندي شي، خپل دوی د خپل خوندیتوب په اړه څه وایي. دا اونیز بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. دې بحث ته مو درې میلمانه رابللی دي: څارنوال عبدالرؤف فائق، څارنواله مینا صدیقی او د حقوقي چارو کتونکي عبدالستار سعادت. تخنیکی همکار مو شفیق عیار دی. اشاره کوي چې درې واړه میلمانه بحث ته یو ځای شوي دي، سټوډیو سره وصل دي. لومړی به له سرنوالې مینا صدیقی نه واورو. میرمن صدیقی، تاسو ښه راغلی، راځئ له تاسو واورو چې مجموع کې تاسو خپله او نور سرنوالان د ځان د خوندیتوب په اړه څه اندېښنې لرئ؟
با آمدن طالبا یک گروهی بسیار کلانه که در حدود 36 هزار نفر از زندان ها رها شده و یک کلانترین تهدید برای تمام سرنوالا در مجموع می باشه، چون سرکار مستقیم کارمندای مسلکی سرنوالی همراهی از این مجرمین بوده و در مجموع پیش از این که طالبا هم بیایه یک گروه های مختلف بودن که در برابر سارنوالا و یا مافیای زمین بودن، مافیای مواد مخدر، قاچاقبرای انسان، ناقضین حقوق بشر، ناقضین حقوق زن و مجرمین قاتلین بودن، اختطافچی ها بودن. اینا هم در برابر سارنوالا جبهات بسیار شدید داشتن و تهدیدات بسیار بد و خراب امنیتی در برابر سارنوالا داشت. ما شما هم اگه آگاهی داریم که در هر ماه یکی دو نفر سه نفر از سرانوالای ما رو به شهادت میرسیدن. در خانه هم در درها در مسیر رفتن به دفتر، برآمدن به دفتر، حتی به دفتر لوی سرانوال هم یک روز یک تهدید بسیار جدی که تقریبا 8 تا دوام کرد. ما شما گواهی از او هستیم.
بله میرمن صدیقی، دا خو معلومه ده چې گواهونه و، حتی ترور کېدل سرانوالان په دې وروستیو کې. اوس تاسو د دغو اندېښنو او گواهونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره په تماس کې شوي یې؟ هغوی خو عمومي عفو اعلان کړی ده، ممکن مشکل ونه لري له سرانوالانو سره، اما اندېښنې همدغه جنایي بانډونه دي. تاسو د خپل ځان د خوندیتوب لپاره شخصا له خپلو ادرسونو څه کړي دي او کنه تر اوسه هم بې برخلیک او بې سرنوشت پاتې یې؟
قراره که معلومات ما دارم امیال کسایی که دست به سرقت موتر دارن دوزه 15 تن روز پیشتر شما آگاهی دارین که این یک جرم بسیار کلان است و کسایی که متضرر بودن مراجعه کردن به دوزه 15 اونها رو راجع ساختن به وکیل گذر. من نمیفهم که جهات از نظر از یا چی باشه. اگر ما دادخواهی بکنیم یا پیش هر کس داده شیم، فکر میکنم که کس گپ ما را اصلا نشنوه و اصلا توجه نکنه. ما که یک قشر بسیار خاصی پذیر جامعه خود هستیم، مثل خبرنگارا و مثل کسایی که در حقوق بشر کار میکنه، ما اصلا هیچ کدام اهمیت نداریم. امنیت داخلی هیچ قطعا نداریم و کی مراجعه کنیم، حتی از طرف جهان ما فراموش دگی هستیم.
بله.
در هر جای کلگی حمایت های خود از هر کس اعلان کردن، مگم برای سارنوال و برای قاضی و برای منصوبین پلیس که در این راستا کار میکنن، اصلا هیچ حمایت جهانی فعلا وجود نداره.
بله، کور مودان سارنوال میرمن مینا صدیقی ورست با تاسو تبیر تر وګرځو د بحث بل ملما عبدالرؤف فائق دی هم سارنوال وو په ډیرو دوسیو کې شامل وو. فائق صاحب، تاسو ته هم خره غلاس وایو، تاسو د میرمن صدیقی له اندېښنو سره څومره همغږی یې؟
وعلیکم السلام. دا چې دلته څنګه کومه چې په نوم کې اشتباه شوې ده، زه څارنوال قریب الله فریزه مومند یم. خو بر حال
او مومن څه فکر کوم داسې هغه سوی دی او څه تېروتنه سوی، ځکه زموږ د میلمنو کوم کوارډینیټور چې موږ ته کوم نومونه رالیږلي هغه کې حتما نوم ښکته پورته شوی. ښه، په هر حال مومن صاحب مهرباني وکړئ، ښه ده چې اسلام وکړه، مهرباني.
مننه. دا چې اګست په 15مه باندې کابل ولایت سقوط شو او په مجموع کې ټول افغانستان زندانونه مات شول، د دې نه په ټولو زندانونو کې هغه مجرمین چې په بیلابیلو جرمونو باندې مرتکب شوي وو، چې دا غینا ځینی سروسب سره کې ویل او هغه بندیان محبوسین چې هغه د مافیا یا جنایي کړای وسره هغه اړیکه لرل، لکه د مواد مخدر مجرمین زمینو د اداري فساد په جرمونو باندې ځینی مرتکبین، یا داسې نور مثلا د انفلاکي انفجاري موادو انتقالونکي چې د زینو ته به انفجار ورکول، مثلا دغه د مادنونو ته به انتقالول، دا هم د دې تر شا مافیایي کړی وي، او داسې نور هغه خطرناک بندونه د دې تر شا ولاړو. هغه رها شول تقریبا تر نه ډېر زرو پورې بیلابیل مجرمین په ټول افغانستان کې رها شي وو. په دې کې هغه مجرمین هم چې په هغه باندې د اعدام حکم شوی وو، تقریبا د پولیس شرقي زندان چې موږ کوم ځای دقیق ارقام لرم، اته سو اتیا هغه مجرمینو چې دی باندې اعدام حکم شوی وو، یوازې توشید لپاره جمهور رئیس ته لیږل کېدل. لیږل شوی وو، البته چې هغه توشید شو دی باندې اعدام حکم تطبیق شي. نو دغه کسان د جرم د کشف نه چې کله جرم کشف شو، مجرمین معلوم شلو، نو د قرارونو په اساس باندې د گرفتاری کولو په اساس باندې دغه همدغه څارنوال قرار ورکړی دی او دا مجرمین نیول شوي دي. البته هغه وخت مظنونین وو، وروسته بیا دوی باندې تورن لیکونه ترتیب شوي دي، تحقیق شوی دی، جزای دوا پرې اقامه شوی ده، او په حضوري شکل په محکمه کې د محاکمې په ورځ باندې دوی سره څارنوالان مواجه وو، دوی ته مجازات غوښتي، دوی محاکمه غوښتې ده. نو دغه بندیان رها شولو، خلاص شولو، بدبختانه زه وایم، بدبختانه وایم چې دغه خلاص شولو په دې کې تفکیکونه شو چې څومره کوم خطرناک مجرمین دي د ټولنې لپاره، څومره خطرناک دي. هغه چې د دغه سر نه د اول وخت نه د سارنوال سره او کړه په ځل کې نیول و، کې نه نیول و، تر څو پورې دغه باید مشخص شوی او دوی باید نوې خوشي خو بر علاوه خوشي شولو، آزاد شولو. نو هغه کینه چې دوی په ځل کې وسره لرله، نو اوس غواړي د دوی په ساده دغه مجرمینو په استرا باندې د سارنوال خپل غاښ واخلي. دا چې سارنوال په هغه وخت کم هیڅ نه لري، یوازې یو قرار به صادر کړ، نور د مجرمینو نیول، د هغوی توقیف تعلیګل، دا ټول د پولیسو او د جنایي اړوندو مربوط وو، خو سارنوال یوازې هغه سره کلم وو.
نو مومن صاحب،
په هغه وخت کې نه دی کړی،
رښتیا هم چې هغه وخت هم سارنوالان زیانمنون کې وو، اسی پزیره قشر ولا کڅنګ چې مخ کې ورته میرمن صدیقی هم اشاره وکړه، اوس هم څه کول په کار درځي په دې تم شو چې تاسو څه کوي؟ آیا حکومت ولنه ساده سارنوالانو چې دوی د خپل امنیتي اندېښنو په اړه باندې مسولینو سره تماس ونیسي؟
لاندې خبر ته سره زما بد بختانه شپږ وخت زمونږ سارنوالان صاحبان شهیدان شوی په شهادت رسیدلی په لزګونو سارنوالان، او هغه وخت هغه دولت هم په دې ورته وانه چې زمونږ امنیت ونیسي. سره دا چې هغه وخت کې نظام جوړ وو، اوس چې دغه نظام سقوط شوی دی، افغانستان اسلامي امارت حاکم دی، اوس وخت کې یو سارنوال نه مادي او نه معنوي مسؤلیت لري، هیڅ نوع مسؤلیت نه لري. دا اوس زم شخصا په کوم ځای کې ما خپل ادرس هم چاته نشم ورکولی، چې زه دا ملګري ټلیفون نه کوي ما ته چې چیرته یې، زه دا ادرس نشم ورکولی، ځکه زه اوس هغه ما د هغه مجرمینو قضیې بررسي کړي چې هغه قاتلینو، هغه د مواد مخدر قاچاقونکي وو، داسې نور. چې د دوی تر شا باندونه دي د دوی تر شا مافیا کړی دي موږ دغه اواز ذکرې دي رسول هم دي نو خو اوس کې زموږ سره نشته یوازې د سوشل میډیا ده په دې کې موږ ورکړی خو تر اوسه پورې هیڅ موږ ته لبیک نه دی وایي هیڅ موږ ته د همکارۍ داد نه جاره کړی په دا سر کې چې یو عادي خبریال هغه ته بهرني هیوادونه سینې دبوي او وایي چې زموږ دروازې ستاسو مخلاص ستاسو ژوند خطر سره مخ دی هغه ته پناه ورکول کېږي لیکن سارنوال چې د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت د سنگر هغه سرتیر و چې د سر په قرباني باندې د دیموکراسي په پلي کولو کې د بشر حقوقو د حمایت کولو په تطبیق کې نو پوره وند اخیستې و لیکن د ته هیڅ چا یې سکولنی لبیک نه دی ویل نو نه ورته د سویل چې موږ تاسو سره همکار یو او بدبختانه دغه هیوادونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي هغه سازمانونه چې د دیموکراسي چغې به وهلي د قانون د قوانینو د تطبیق چغې به وهلي هیڅ نو موږ ته اطمینان نه جوړ کړی دا نه جوړ کړی یو ځم دا موږ خپل کاروالانو په واتس اپ کې یو ګروپ جوړ کړی دی یو بل احوال په دغه باندې موږ خپل
بل دا هم فکر کوم خې اقدام دی سرندوال سب چې هدا اقل تاسو یو څه همغږي سره ولرې که څه هم طالبانو مجموعه کې د امنیت ډاډ ورکړی خو لا هم تر اوسه په بشپړ ډول دغه امنیتي خلا نه د ډکه سوي د نظام خلا که څه هم ډکه شوی د خلا هم بعضی اتشي موجود دي مننه کور مو ودان راځي د حقوقي چارو لکتونکو عبدالستار سعادت نه وورو مننه مومن سپ تاسو تبیر ترازو سعادت صاحب هم سټډیو ته وصل شوی سعادت صاحب سټډی مشي تاسو اتمن د غندهنی اوریدلی دي څلار چار ورته په کار دي ترڅو دغه خوانی او سرنوالانو او دغه رس قاضیانو دغه وسنۍ اندهنی رافسي
سلام کوم لودین صاحب تاسو ملمنو ته اوریدم کوته بلی و د اندښنه معقول دی په ځای دی لکه دا ترنوال په خپل په مغاربي کې مودې علوم مرتوي دا د ټولنې د نماینده په توګه د نظم او د حیثیت او د وقار په استازیتوب دی په محکمه کې دعوی اقامه کوي زمونږ حقوقي سیستم رومن جرمنیک دی او په هغه کې هم داسې دی دا یو خطیر کار دی په ډیر زیات عام نو هیوادونو کې هم دا سخت کار دی بیا چې کله هیوادونه بحرانونو ته ځي او یا د نظامونو سقوط رامنځته کیږي دا خطر ډیر زیات دی اما تنا سرنوالا نه دي دا بس هغه دی پراخ دی تر دې سرنوال خو یوازې دعوه اقامه کړي مګم هغه قاضي چې چکش وهلی او یو څوک یې په اعدام باندې محکوم کړي هغه څنګه کیږي اگر زندان نو نو خو پولیس لري زندانیان ساتلی هغه څنګه کی یا نور جنایي پولیس دی ډیر زیات نور داخل اشخاص دي دا ټول په دغه سیغتو حوادثو کې د دې امنیت خوندیتوب یو غټ سوال دی د اندېښنې په ځای دی مګر دغه قضیه ته منګ د کوم زاویې نه ګورو دا ډیره مهمه ده ډیر زیات سرنوالان پیژنم د خپل لافورم لرم حقوقي خدمات دفتر لرم یو لس مدافع وکیلان داسې تر اوسه کار کوي البته نوی سیستم کې ملاقات نه شروع کړی موږ په ارتباط کې یو ډیر زیات غټ تعداد سرنوال صاحبان خصوصا چې ریاستونو مسؤلینو دوی امریکې ته راغلل ایټالویانو هم ورته غېږ خلاصه کړې په غېږ پکړې ځکه ایټالیا د یو قضایي برخه سره کومک کو او همدغه اروپایي اتحادیه هم دې ته کې تم توجه دا وایي چې د خلک باید راوي خپل شي قیمه توقع ده د افغانستان ته نه دی او دا اوس هم د سرانو صاحبانو یو مشکل دی یو دا مشکل څلګ درغټي په دې کې ډیر تعداد علاقه مند دي چې دوی هم بهر لاړ البته متاسفانه ډیرو کې دا ذهنیت شته ثنا سرانواله نه کوي خپل صاحبانو نه کوي د افغانستان په نور اخشار کې دا شي چې دا باید کنټرول شي اوس من سره کوم مشکل سره مخامخ یا ولا دا مشکل څه دومره غټ خي او دومره هم نه دی یعنی حد اقل ما تر اوسه پورې دا څه مشکل نه دی دا شته کړي دمام صنفیان دي همکاران دي سرانوالانو هغه تر اوسه هیڅ چاره ته نه دی ویلي چې من دا رقم یو هم نه په سره مخامخ شو دا څو ډول خلکو دا تلويخ زره شاوخوا بنديان څه من درلودل په دوی کې تر 2000 چاسي بنديانو مشخصه د طالبان هغه خو اوس عمومي افق قاعده لاندې راځي یعنی قوانين لغو دي هغه راځي او هغه هم د خپل د مشرانو د اوامرو اطاعت کوي هغه تک مشکل نه پیښي استثنایی قضیه باندې کوي نو ما په مجموع کې سیاسي بنديان به نه را نشي دی او قرنوال دی او قاضي یا یو پولیس دروازه باندې ټکې هغه مشکل نشته. بل د عادي جرایم باندې اندي چې واړه جرایم لري ډیر غټ تعداد دی غوي هم دی هغه هم مشکل نشته. یو د اختطاف برخه یو د قتل برخه دغه زینو تراندو جرمونو مرتکبین هغه یو تهدید دی. ما فکر کوم چې دغه خلک هغه یو اشتباه و چې دا کوم ولایتونه ونیول شول اوله زندانونه نیول کېدل بیا هغه یو اضطراری حالت کې دا خلک پرېښودل کېدل. ما هغه وخت کې هم چیغه کړه چې دا خلک باید سیاسي او جنایي بندیان سره جلا شي. ټول خوشې نه شي خو خیر دا وشو. اوس هغه خلک تښتېدلي یعنی هغه خو چې قتل یې کړی هغه ته خو د طالبانو سیستم لا هغه دی جدي دی د رئیس جمهور په میز باندې چې زه خپله حقوقي مشاور وم تر زرو ډیر د اعدام د توشه هغه وړاندیزونه پراتو دي. په محکمې فیصلې وې چې رئیس جمهور باید توشه کړی وای دا نه توشه کېده. یعنی ډیر زیات اعدامیان وو چې د لسو پنځلسو کالو حتی د اتلسو کالو رئیس وو خو اعدام حکم پرې تطبیق نه شو. مګر اوس په نوي سیستم کې خو هلته د حدودو د قصاص مسله ده. یعنی که دغه قاتل هغه تر څوره شي د سارنوال دروازه وټکي یا قاضي ته ورشي اسې څومره پښې لري هغه تختي خپل د نظام او د سیستم نه ډاریږي. نو دغه مرسته دا مشکل غټ ښودل کیږي په دې اندازې خطرناک نه دی. او که چېرته اس په فرمان صادر شوی نه وای بیا همدغه سیاسي برخه چې هغه د طالب بندیان وه د امارت خلک دي نو دوی به د انتقام اخیستو د غچ اخیستو هڅه کړې وای. او هلته خو یو چا د قتل کړی هغه پسې تر څارنواله خپله کورنۍ د مقتول ډېره زیاته ورپسې ده هغه یې راځي د قصاص دعوه پرې باندې کوي. نو هغوی کې به دا شی نه وي. اما بلې هو دا وضعیت تر څو چې یو دقیق نظم ته راځي هغه خطرات شته مشکلات شته. هر څوک باید متوجه وي خپل امنیت ته. زه ترنواسلام ته مشوره ورکوم چې دغه قضیې کې ځینو شیانو کې دوی باید باور وکړي او پایکار په توګه دوی باید راټول شي ونه ډار شي. مثال ته پټ شوی هلته چې امنیت په خطر کې دی زه فکر کوم تر دې چې براله ښکاره هلته د سارنوالانو اتحادیه پخوا وه هماغه چتر لاندې راټول شي تاسو خلکو سره خبرې هم کوی شي. کله چې اسماعیل خان د جنګ په میدان کې نیول کېږي خوشې کېږي. کله چې قیصاري جنګ په میدان کې نیول کېږي خوشې کېږي. نو سارنوال څوک څه کوي چې وژنې. اما دوی که یو غږ ولري چې هلته بیا یو مسؤول له مرجې ته ورتلی وشي دا بیا کوم مشکل نشته. او که دوی انفرادي پټ وي او یو څوک د انتقامګیري هڅه وکړي موقع ورته مساعده شي هغه خطر شته. اما هغه د دوی په اتحاد او په یو غږ باندې الیدی.
او مننه سعادت صاحب راځي چې بیرته سرنوال صاحبانو ته ورسو. سرنوال صاحب مینا صدیقی تاسو څه فکر کوئ آیا رښتیا هم کولای شئ چې تاسو سره راټول شئ؟ مخکې هغه مومن صاحب ویل چې د واتس اپ کوم گروپ جوړ دی. فکر نه کوئ چې رښتیا هم دغه سره لاس یو کوي او حداقل دیو اعتراض په بڼه ورسي اوسنی حکومت ته طالبانو ته یا هم دغه سي د ویجرګې په بڼه ولدوینه د امنیت غوښتنه وکي؟ فکر نه کوي دا به خوي نظر دی ته چې په کورونو کې انفرادي او سیا ولاندې خنو سره مال ژوند وکي؟
گپای من ساده سای پا همه گیش گپای بسیار خوب گپای بسیار معقول. اما امروز او زنهای بیچاره که در پشت وزارت زنها بر آمدن دار فریاد کشیده به عوض از اینکه به گپای از اونها اعتنا شد و خواسته های از او پاسخ مثبت داده شد و مشکلاتی که دارن دامنگیرشان او حل شد
ای وزارت زنان رو به نام وزارت امر بالمعروف. هغه خو جلا موضوع ده میرمن صدیقی. هغه خو د خزو حقونه دی او سرنوالان او قاضیان په اړه باندې څومره ضرور ده چې داسې یو ټولنه د دوی رامنځته سي یا وډاله رامنځته سي او د خپل امنیتي اندېښنو په اړه مسولینو پوښتنه وکړي؟ اده سم سره
دی هسته کې د مجموع اگر هر قدر دادخواهی هر قدر سر صدایی که در داخل افغانستان اگر داشته باشیم فکر نکنم که وجود داشته باشه. اما این گپ بسیار گپ خوب است که سر مولا فعلا یک گروپ جمع شدن و خواسته های مشروع کنیم سر اما با یک دیگه خدمت نمیکنن به ارتباط مشکلاتی که دارن اما از یک دیگه خود حمایت میکنن. این بسیار گپ معقول است گپ بسیار خوب است. من طرفدار از این گپ هستم و امید از این دارم که صدای جمعی ما هم در داخل کشور ما کسایی که در اصل قدرت هستن این بشنون و گوش کنن و همچنان جامعه جهانی و دنیا که ما کلگی قربانی دموکراسی هستیم.
تاسو وایئ چې باید نړیوال مغاګ واوري او په کور د نن در سره تماس ونیول سی او خپل حکومت مو غمو خري ډیر مننه دا چې د خبرونه وخت کم دی راځي چې مومن صاحب نه هم وورو مومن صاحب تاسو سره کوم اړیکې نیول سوي د بهرنیو هیوادونو له خوازه کې مخکصادات سی ویل چې زنی هیوادونو لکه امریکا او ایتالیا او په مجموع کې اروپای ټولنې ژمنه کړې چې زنی ترنولان چې ژوند له خطر سره مخ دی هغوی راو باسي تاسو سره کوم اړیکې نیول شوی یا دغه کوم پلان شته
مننه او خدا ساده صاحب زینو نقطه ته اشاره وکړه غواړم په دا باندې لګرنا واچوم ویل چې فاروالان په کوم خطر نشته دي زبې یو څو مثالونه ته وړاندې کوم کله چې نظام سکوت وکړ طالبان راغله په افغانستان کې حاکم شلو موږ د طالبان د خوانه عمومي عفه هغه ته موږ خرابله هر کله ولا به کوته ولا ځکه وافه عمومي وشله موږ کوم خطر د اسلامی امارت څخه نه محسوسو او نه محسوس کړی دی او نه محسوسو خو هغه جنۍ باندونه چې هغه مخامخ د کاروالي د خپل د قضیه مدعي بللی وو چې دا مدعي دی د هغه په داسې حال کې چې مدعي ولوموند دی سارنوال خو دلته کله او کله د سارنوال سره پیدا شول د 2021 کال د اګست په 15 مانیټه باندې زمونږ یو سارنوال حبیب پنون باندې دا په کابل کې نامعلوم کسان د خوانه شهید شو په لاس کې د یو ملکی سارنوالو نه د عدلي قضایي ارګان سارنوالو نه هغه پورې راغلل
که یان تاسو وایئ چې ګواخ پر ځای د مومن صاحب ځکه که بحث راټول نه کوو وخت مکم دی به نتیجه پاتې راسي ګو تاسو وایئ چې ګواخونه ستا ګواخونه پر خپل ځای دي اما د مخنیوي لپاره کوم پلان شته کوم تماس تاسو سره نیول شوی دی د طالبانو د حکومت لخوا یا هم په مجموع کې له بهرنه د بهرنۍ لخوا چې تاسو غو مخړل سي یا د هغو سرنوالانو چې لورته برخلیک سره ممکن مخامخ شي
متاسفانه چې مستقیمه نړیکه موږ سره نه نیول شو او زمونږ کوم همکاران سره نیول شو دی وازی اعلانې خبرې کړې دي او د همکارۍ ډاډ ورکړې دي خو په رسمي ډول باندې نو موږ تک میمل راغلې ده نو موږ سره کوم اړیکه نیول شوې ده اې نه دا غوښونه په خپل حال باندې پاتې دي تقریبا نظام سکون دی خو د زمونږ ترور سرمال صاحبان شهیدان شوې دي موږ وختل چې په حضوري شکل باندې وزه تر شو او کله بش داس واقعې پیښ شو ده موږ بیرته وډار شو بیرته بلاړو چوس موږ د چانه ځانو وساتو آیا دا مجرمین چې رهاشي د آزاد شوی دي دا خو د مافیایي باندونو خلق دي تر شایوي ولار دي نو هغه په اسانۍ سره په هر ځای کې کولای شي خپل غا کس چې دوی غواړي چې ووجني د منځوي ستوري کې هغه تاریخ په اسانۍ سره د منځوي سي او په دې خاطر موږ په حضور شکل باندې هیڅ ورته وایو چې راشو او یو ځای کې راټول شو د خپل غا اسلامي امارت ورسره یبل شاته او خطر صبر موږ په دې باندې بارل شي نه یو ځکه دلته موږ غواخونه موجود دي نشو وتلی بهر ان په هغه ځای کې کوم یو کوم ځای کې موږ واته موږ ډار احساس کوو چې کله دلته راځي ځکه دغه تلو کا څنګه شهیدان شول دي ولا په رحمه سر سر کا ته شوی وو د سر کا تکون خو د هغه چا کار چې هغه ډیر سخت زونه ولري
بله مننه کور مودان مومن سي سلامت اوسئ سعادت صاحب تاسو نه هم لاند او نتیجه گیری په توګه باندې څه کول په کار دي سرنوال صاحبان وای چې دوی له کورونا نشي راوتلې هغه د څلور ملګری وای په 13 اونۍ کې وجل سوي دي
زه اول وایم چې دا څلور ملګرو نمونه یا نشو چې هغه څوک کوم نه نه کوم مشخصات نشته اما د دې ویره په ځای ده یعنی دا وظیفه خپل داسې طبیعت دی کله اطمان محاکمو کې تاسو کوم وخت کې لیدل دې هم غږون کړای سرنوال صدریږي د یو چا په ضد باندې وایي چې دغه 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 دلایل مطابق د جزا قانون له جزا د کوډ افلانی قانون په اساس باندې ته دغه جزا غواړم دوه درې ماده غواړي هغه کې وګړه حبسونه یې هغه کې اعدام یې هغه کې ډیر ځان د الفاظ یو په افغانستان کې تبان خلق دا شخصي اخ دې دا ویره په ځای ده اما ما ول چې ما شخصا تر اوسه پولیس داسې نه دی نوټ کړی زه په اعتبار کې ام ویره معقوله ده تشویشونه سته اته که په ساحه کې دا تشویش نه ده ما ول په ډیر ځای ته نارمل ټول نه کې په امریکا کې البته دی وی رومن جرمنی کې هم نه ده کامن لا ده خو هم یو وکیل کې قضیه کې وکالت کې دی او برخه باید ودار شي په چیرته په فرانسې کې مې وڅارنوال یې هغه باید ودار شي دا تشویشونه په ځای دي او اوس طبعا بسته او نظام رنګ شوی داشته خو هغه ډیر دی تاسو په زیر برخه هغه وتی دي او ذکر کوم دا مشکل په دې حد کې نه دی مشکل ست امدادی را ټولېدل کې دې شه د مشکل حل کې تر دې چې پټ شي.
سعادت صاحب یو بل پختنم لاندو کورته جواب راکې، طالبان هم نظام جوړ کړی دوی هم ممکن سرانوالانو ته اړتیا ولري، څومره اړینه ده چې طالبان راسی بیرته په چرانوالان راسی بیرته له قاضیانو سره په خپل ادارو کې ځای پر ځای سي، امنیتی پرسونل ورکول سي چې دوی حد اقل د ډاډ فضا ورته رامنځته سي. بلاندو کې که جواب راکې.
طالبان په خپل د اوس مثال د ملا حسن اخون مرستیال بډیګارد نه لري، وزبندره چارو وزیر امیر خان متقی محافظ نه لري، فکر نه کوم دوی ته امریکي هغوی جلا کلتور لري. ما وویل چې دغه د ویرې ډیره برخه ډیره انتظایی ده، تر دې چې واقعي دوی ډاریږي د امارات نه، امارات له خوا ته نه فکر کوم افه شوي، فقط دوی راټول شي او غږ ولري مشکل حل کیږي.
کور موادان ډیره ډیره مننه اوریدونکو، د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو سرنوال صاحب مهمان، سرنوال صاحب مینا صدیقی او د حقوقي چارو لکتونکو عبدالستار صادق صاحب څخه ډیره ډیره مننه.